مننه جاوید فیضی درنو اوریدونکو اته بجې شوې. السلام علیکم. روانه خبرونه په لاندو خبرونو پایلو. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسول سردار احمد شکیب منی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګيري چې له ډیورن کرخه پورې غاړې و لدی عمله چې پاکستانی عسکرو درا وختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړه ده. خغلی شکیب پرون نا وخت په تورخم کې رسنوي ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم مني چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او غنو طالب چارواکو دا خبره رد کړه. وی ویل پیخه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپل ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې هغه پکې په توخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستانی چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په توخم او سپین بولدک کې لډیر وخت د افغانانو د زورونې او ورسره د پاکستانی عسکرو د بد چلن راپور نه خبريږي خو لای د دې کار مخه نه دنیول شوی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل استولي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړې چې هیواد د افغانستان زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره متحد دي او خپل همکاري به جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلانو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي امریکا غږ ته ویلي که سم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سکاو پروسه کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلی دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنیدو د فول برایت پروسه وزنډوله او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینو پروسه تیر او وړم کال په میاشتو وزنډیده. له 2003 تر 2021 کال 950 افغانانو هم د فول برایت لاري په امریکا کې لوړی زده کړې کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریز لوبو کې د خپل کلب له مشرانو د غوره باولر په توګه د اعزاز خولۍ ترلاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریز لوبو ویټایلټی بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټه لوبيږي تر دې دمه سوار له لوبو کې درې وشویکټ اخیستي. نوین تر دې دمه د یادو شل اوریز سیالیو مخکخ وکټ اخیستونکي هم دي. د تیر کال هم په یادو لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړیو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولۍ ترلاسه کول ورسته پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې لاس راورنه ډیر خوشاله ده او لټولو چې ورسره همکار پات شي وي مننه کوي. د افغانستان د باندې داسې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د برید غواخونه کړي. تیر یوې میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوسلی غواخ کړي چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوه سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دوه سیمو کې به کورد ملیشي چاغی تر هګر بولی پنه خکړي. عبد اللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال ویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت دراوستو په هدف حادثه کوي او ایران د یوونی جنجال درامسته کې دوه مخنیسی. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرناد راپور پر بنسټ لویدیز هوادونه یې تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو اداوی د په خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره قرقلباګستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د زنیو بدلونونو دراوسو د پلان په خبرګون د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه وکړه. که اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي لدی خود مختار سیمه هغه واک اخلي چې په اساسي کول شي له ازبکستان څخه خپلواکي واغواړي. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره پلازمینا نوکس خار کې سره ټول کړي او غوښتل چې خلک سره وویشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ دا مظاهره چان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوی دي. د روان خبرونې په دوام بعد د موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو لخوا د رابلل شوی د ورځنۍ غونډې لپاره ورسته د دې غونډې په محتوا نیوا کېشته.
د اسلام پر رڼا کې جواب چې جونې لخپل مسلم حق نه چې الله ورکړی دا او دین ورکړی دا دې محروم نه. موږ هم انتظار دا و چې په دې علماء او په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم له خپل حالت زوريږي. پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو صادراتو له ډیری دورسته د لویو لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابېدو ته اندېښمن دي، او دا به هم واوري چې د اوکراین د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي د خبرونه په دوی منیمایي کې به د زدهکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت واوري چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د لوی غونډي او پریکړلیک پاړه یو شمیر افغان سیاستوالو خبرګونونه خودلې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي لغونډه تمه و چې دنجون د خونځو د بیا پرانستو پاړه به پریکړه وکړي. هغه مسله چې سکه را وړاندې زیا پریکړه یې پاړه ونه شو. د سباندی سلور نیم زرو دینی عالمانو قومي مخورو درې ورځنی غونډه پرون په یو لسمادي پریکړلیک سره پایته ورسیده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ک طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنکړي غنی کورنۍ بل افغانستانه ووزی. حکمتیار دا خبره ورسته له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې لشپګم ټولګي پرته د نجونو د خونځو په اړه کارا وړاندیزی اپریکړه ونه شو.
سرګند واضح جواب د اسلام پر نه کې جواب چې جونې لخپل مسلم حق نه چې الله ورکړي دا دین ورکړي له دې محروم نشي. د دې پایله مستډیر به د بریښي چې جونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا چې او کورنۍ چې غواړي لوړی تحصیل وکړي خپل افغانستان وځي نور هو دوت به ځي. دا مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې پم دې علماء په جرګې کې په دې باندې بحث وشي.
افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو لټړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دینی عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډیرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې د مخالفت په نکولو د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو لګکیو د حقونو تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوی. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی رحمت الله نبیل د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډیره د یوې دستاربندۍ جلسې ته پاتې کیدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نږدې همکار او سیاستوال کریم خورام بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کې شته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالي وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د انعطاف تر منځ کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله استانک سی اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي روغتیایي خدماتو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډیره اړتیا ده. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړي او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلي خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کورې ړنګ شوی اسوشیټډ پریس ته وویل چې له دوی سره مالی مرستې وشي.
چې دا کلر ته جوړه نه کوه سامان غونډ په لوند ده امیر دې چل لا کر پی سامان غل په خاور لوند ده.
په زلزلہ کې دی وی بل ځانمنې کورنۍ یو غړي بي بي هوا وای
ټول سرات مې کا بوج شو په وان سرات مې هم کوم ته پاتا نه لګدلې مو په زړه بوج رو وای مو اس کا ور راشمال
سازمانو او بنسټو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ هم په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه ښایي په بدو واوړي. طبي پولي ډاکترانو یو سیمه ایز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی اسوشیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بېلابېلو ژوبلې لکه د ټپونو، د ماتو اډوکو او عفونی یا بدو اوښتو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت سجن ویلي د کاناډا حکومت د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلونو په لټه کې دی څو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو انڅو کال مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څخه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خپل اعتراض ویډیو هم خپره کړې ده. لدوی یو شمیرې چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته پرتګال ته لیږدول شوی وای لس میاشتې وشوي چې یو روغتون کې اوسیږي او تر اوسه نه کور ورکړل شوی او نه هم د انسټیټیوټ د بیا پرانستو کوم سرک شته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکي وایي د پرتګال حکومت د خپل ستونزو د حل په اړه یو لس ورځې وخت ورکړی دی.
چی وضعیت است؟ به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. ګلونه کولیګ دل کولیګ هم ول پرس.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهوریت ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړي. دوی وای لتیرو میاشتو رئیس په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړنه ورسېږي او د موسیقي لزده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدیز د کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنې چې دوی سره شوي وي عملي شوي نه دي او د هر ورځې په تیرې دوی په پرتګال کې د خپل راتون کې پاړه ناهیلی زیاتی کی.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په ورختون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقي د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوی یو. ډېرې نرمې او غړې وادي راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوی یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کوم روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی، دلته یې استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دي، خو دروغ یې وویل ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي که یې غوښتنې ونه منل شي نور اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پاوز وای د لسچانسک خار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته او دروس پلوه بلتون غوښتونکو هغه اداوی رد کړي چې ګواکې د خارې محاصره کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو لینې ولکې د وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې دي.
اوکراینی چارواکو د روسیې لملاتړه برخمن بلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد وایاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته، خو د په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلنسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنګي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برېټانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنګي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړی ده. د برېټانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې له نیول شوو برېټانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنګي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپل خوښه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه بارونکو موټرو د تګ راتګ لامل د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. دغه موټر چلوونکي وایي د لویو لارو د زیاتې ویجاړېدو لامل له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوي دي. د موټر چلوونکو په خبره ډېرې هغه لارې چې بارونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلن خبره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لارو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره حمله ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېرې هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو. پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته پټیټه به یو بار لیږدوي اړیو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېرېږي.
به ما نمیصرفه به خاطرې که تیل قیمت هست و هزینه خیلی بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
دا نیوکه داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې ویل شوي وو چې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د لیږد بهیر ټکنه شوی دی، بخنی زیات شوی دی. طالب چارواکو هم منلی چې پاکستان ته په ورځې لږ تر لږه په زیات شمېر د ډبرو سکاره او نور قیمتي مواد صادرېږي. د دې تر خوا خلک وایي د موټر چلوونکو لخوا په موټرو کې ډیر وزن بارول د دې سبب شوی دی چې لوی لارې او تر خوا د لویو لارو جوړ شوي سړکونه ته زیان ورسیږي. خو طالبان بیا وایي چې د دې چارې د مخنیوي لپاره یې په لویو لارو کې خپل ټیمونه ګمارلی چې مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي په ډېر شمېر موټر د سړکونو پر غاړه ولاړ دي تر څو د ډبرو سکاره او نورې قیمتي ډبرې پاکستان ته ولېږدوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ګلې په لزګونه باغونه سخت زیانمن کړل. د دې سیمې بزګرانو سوای د کال ټوله خواري په بوله شو. دوی وایي هلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونی ګلې لمنځه وړي او د مرستو غوښتنه کوي. طالب چارواکي بیا له دوی سره د مرستو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا رونو بو جوړه او دا جشانګل فریاد چې د خپل ژلې وهلي باغ لا زیانونو څخه یې کوي. جشانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د تیر کال لړم میاشتې څخه تر اوسه پورې د دغه باغونو په پاللو بوخت وو. ژمنی پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو. خو دا د سختې ژلې ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډېره شدیده ګلۍ وشوله چې د موږ ټول حاصلات باغونه مړې هر څه چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بین ولاړل. نو موږ د غوښتنه دا ده د دولت نه د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړو د موږ کومک وکړو د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بین ولاړل.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد حسن آباد سپنده نوغې قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلې په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 کلن محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلې دومره زیان وراړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي.
توس ولله خپل سترګې ډېر تاون ورسه دوه یا تاون ورسه د لاهیت شاینې دی پته کا انګور دی کا ماڼا دو کا شپتالای دی کا الو پر موسا دی کا نور موادو کرشکا دو کا ارڅ دی دا ساج ختم شوی دی کی ما تجربه چدو یا مشته تجربه شوی دی کول د پوره zarar دی.
شاوخوا 15 کلن محمد حسن دغه سیمې یو بزګر دی. نوموړی بیا وایي د ژلیله ورېدو او زیانونو اورېدو وروسته په غزنی کې کرنې ریاست ته ورغلي او خپل شکایتونه یې ورته کړي دي. خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې.
موږ زراعت عریضه وکړله، عریضه په بدل کې ستاسو انتظار وکړه، تر اوسه موږ ته څه معلومات نه دي کړي. عریضه ورته کړې ده زراعت، بایتون د زراعت راغلم، دلته یې دا باغونه ټول وکتل، ټولو د قانونو نمونه یې ولید.
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللي دي. حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی. دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه، کښتونه او ونې ژلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دي ورسره مرسته وکړي.
مقصد دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دي، یو شته دی په منطقه کې ماته ټول معلوم دي. دلته ډېر هغه تزر بار سیدلې ده، ګالۍ شولې ده، یعنی نه انګور، نه مړه، نه شفتالو، هیڅ شی نه دي کړي.
که دغه بزګران وسته طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام بیا وایي کرنې وزارت د کرنې ټولو ریاستونو ته لارښوونه کړې چې په هر ولایت کې سروې وکړي او د آفت ځپلو بزګرانو لیستونه راټول کړي چې مرسته ورسره وسي.
نو اوس موږ درې ټیم احاطه مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې، د خپل سروې کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، بیا نو چې هر څه شی اوسو بیا به هغه دکان ته د خپل سروې مطابق خپل شی رسیږي انشاءالله.
د غزنی مرکز اړوند د یادو سیمو اوسیدونکو په تیر نیمه لسیزه کې د جګړې په سره کرښه ژوند کاوه. سختو جګړو ځپلې باغونه، مځکې او کروندې سختې ورزیانمنې کړې وې، خو دا دی چې اوس ورباندې ژلۍ راغلې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی چې د ازادي راډیو د خبرونه پوغدو کې بخبريږي. د همدې پیغامونو څخه ځنې اوس خبرومه، خو که تاسو هم غواړئ چې پیغام مخبور شي ازادي راډیو ته راولېږئ.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه دېشتې شاوخوانی طالبان ټولې دا د لوی سره والله دي، او که څنګه دي موږ ته جایی غواړو، موږ ته پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مټورې په خواني نظام کې چانه ټولول دي، اوس په زورم غواړي چې ورنه کې وې دې ټکې دې پر دې شاوخوانی شل افغاني باندې وې اوس په زور غواړي. ما دا پیغام نشر کې ټول مشران دا خپل دې پیسې دې بنجي سي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه روزګان د ولایت چاشنور ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خپل شری نظام لرو، شری نظام لپاره مو ډېر قرباني وینې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق او حقوق لپاره ورسو دي. مو هي تهجدوي مو پنجانوي مو زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقامات پورې د زموږ غږ ورسوي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه شو.
السلام علیکم، شمشاد خبرې کوم د نگاه ولای صاحب. نوی سلامونه نیکې خلې مومنه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طالبانو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای او قرآن ته وګوري، د نړۍ سره تعامل وکړي. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګوره، ټول تباه شو، برباد شو. تاسو چې الله رې خووارې کې دا دنیا خلک ګرځي خیر ماران، ټول خیر ټول وي، ولې د خدای نه ډارېږي؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو را لېږل شوی نور پیغامونه به هم د ازادي راډیو پر اتونکو خبرونو کې خبرو شي. خو مخکې لدی چې د خبرونو دوی منی مې پایل شو، درسي ساعت پروګرام واورې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوی. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورې.
د
په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې لډیورن کرخي پوری غاړې ولدي عمله چې پاکستانی عسکرو درا اوختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړي. خغلی شکیب پرون ناوخت په تورخم کې رسنیو ته وویل دی افغان د نورو سلګونو افغانانو په منځ کې ولاړ او غوښتلی په تذکره واوري خو له ډېرې مایوسۍ او احتیاج څخه ځان تر موټر لاندې کړي. هغه دا هم ومنله چې پرون یو بل افغان ماشوم هم په تورخم کې تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. متحد عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د چپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل افغانستان ته رالیږلي. د افغانستان لپاره د متحد عربي اماراتو د سفیر عیسا سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونې او یو شمېر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان محصلانو لپاره د فولبرایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي که څه هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فولبرایت پروګرامونو کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سک او پروسه کال د فولبرایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلان په پام کې نیسي چې تر نیمایي وروستي پړاو ته رسیدلي دي. تر اوسه له 2003 تر 2021 کال 950 افغانانو د فول برایت پروګرام لاري په امریکا کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریز لوبو کې د خپل کلب لمشانو د غوړه باولر په توګه د اعزاز خولې اخیستې ده. هغه چې د انګلستان د شل اوریز لوبو ویټالټی بلاست په سیالیو کې د لسترشایر په ګټلو کې تر دې دمه 14 لوبو کې 3 وکټې اخیستې. هغه تیر کال هم د دې لوبو تر ډیر وکټ اخیستونکی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کورد ملیشو د بریدونو ګواښ کړی. تیر یوه میاشت کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریه په شمال کې د دوو سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه ترهګر بولي په نخښه کړي. او د ازبکستان په ناقراره قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځنیو بدلونونو دراوستو د پلان په خبرګون کې د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه کړې ده. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړی ویل دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره په پلازمینه نوکسخار کې سره ټول کړي وو غوښتل چې سره یو بشي او ګډوډي جوړ کړي. مننه وسام له ژمن سره سم درسي ساعت چې د تاریخ مضمون پکې نن تدریس کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه ولولو. خونکې نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښون د پاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپل نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي، او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک روزي راکوي کله چې ناروغ سو صحت راکوي، او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي، او ورته ویې ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستي ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بت پرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه، نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو وسلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې د بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حجره یې هغې تور وبخښله. بی بی حجره ایمان راوړی او کلونه کلونه یې د بی بی ساره رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړ. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی ساره او ابراهیم علیه الصلاة والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی ساره د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حجره څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د عوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید لمر کورستا د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کورستا د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بلا بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1300 هجری قمری کال کې وفات شوی، نو دا که څه خوروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داس وو چې اول بده بیا د ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپل د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار وو، طاهر د سپهسالار وو چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1190 هجری قمری کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سره مامون ته په چپمره کې وو وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1190 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې شوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1190 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه و وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 204 هجری قمری کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جنډوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپل سپهسالار وټاکی. معمون په بغداد کې د خلکو د بدامنۍ یا هم کومه امن چې نه و هغه یې د منځه یوړی، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د معمول په وختو کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د معمون ځینې صفتونه وایي چې معمون څه صفتونه درلوده. معمون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده، او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی، او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. معمون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو، او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ، او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو، او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنگي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه. احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په دریګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست او بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړش او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچنې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د 50 کلو په عمر په 1950 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته په زړه پوري تمام شوی دی. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Sous-titrage Société Radio-Canada.